دا مشال رادیو ده وخت د غرمه 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په ممندو کې د ځانمرګي برید په جنوبي وزیرستان کې د وسلوال نښتی او سره د افغانستان سیمې او فاټا پاړه یو شمیر نور راپورونه درته واورو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو ګولایاسته چې خبر نه وړاندې کړي.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سره ټکی. په مومندو کې نن سهار په ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي، بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په یوه نښته کې درې وسلوال او یو فوجي وژل شوي. نن په ماسکو کې د افغانستان پر وضعیت د شپږو هیوادونو غونډه کیږي او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري روس به کرایمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. اوس د خبرونو تفصیل. د مومندو ایجنسی په غلنې هډکوارټر کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې د دوه لیوی سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. په برید کې څلور نور کسان ژوبل شوي هم دي. لسیمینه د مشال اړیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیټیکل کالونۍ په لویه دروازه ورغلل چې یو پکې ځان والوزو او دویم د امنیتي سرتیرو په ډزو کې ووژل شو. د برید وروسته په غلنې میا منډۍ او نورو سیمو کې کرفیو لګول شوی ده او په هغه سیمه کې سکولونه هم تړل شوي دي. د امنیتی ازواکونو د برید وروسته د لټون عملیات اپیل کړی دي. د جنوبی وزیرستان تحصیل تویخلی زرملان سیمه کې د ګل پورس د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې مشکوک وسلوال او یو فوجي وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشال رډی ته ویل دا نښتې د لټون عملیاتو پر مهال د دینار خیلو کې شوي. دا نښتې له هغې وروسته شوي چې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمی چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي ول. چارواکي وایي چې د لټون عملیاتو پر مهال یې د اجتماعي زمواري قانون تر لاندې د سلیمان خیل قبیلې څلرش غړي هم نیولې دي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویلي چې فوج به په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبې لپاره هر ممکن همکاري کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندونې په لاهور کې د فوجي چارواکو د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. نوموړي ویل چې د لاهور ځانمرګي برید په ډول پیخي ملي هوډ نشي راښکته کولی او د ترهګرۍ په وړاندې رواني هڅې به هم اغیزمنې نه کړي. خو د پاکستان سپر لیگ مشر نجم سیټي ویلي فائنل لوبه به په لاهور کې کیږي او که بهرني لوبغاړي په دې ته تیار نه وي نو پاکستاني لوبغاړي به په دې کې برخه اخلي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګي برید کې پر رامنځته شوی مرګ ژوبلې غمرازي کړي. د وزیر اعظم د دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې ترهګري شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول بزدلانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نشي خنډ کېدی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې د امنیتي صورتحال په اړه غونډې ته په وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي او ترهګرو ته به مؤثره جواب ورکوي. د دوشنبه په ماښام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلۍ څخه بهر په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 43 کسان ووژل شبی او تر اتیاو زیات نور زخمیان شبی بل. په وژل شو کې د پاکستانی پولیسو لوړ پوری افسران هم شامل ول. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وین شوکیب مستغنی پرون مشال رتی ویل د ماسکو د غونډې ګډونوال په روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې کوي.
غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمایندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي.
له دوه میاشتو څخه په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربه توب کوي چې په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه لرله. داسې د مشال اړینو خبرونه اوري. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړی تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. د اوکرين په خطیز کې هغه بیلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکرين د حکومتي ځواکونو خلاف د تیرو دریو کلونو راهیسې په جګړه بوختي. پرون د سپینې ماڼۍ وایي شان اسپایسر خبر اعلان ته په دې اړه ویل چې په ورته وخت کې ترامپ په بشپړه توګه تمه لري او غواړي چې روسیې سره په ګډه کار هم وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ترامپ لخوا ټاکل شوی د امریکا استازي نیکی هیلی د فروری په درېمه نیټه په خپل لومړنۍ څرګندونو کې روس په سختو ټکو کې غندلې وه او ویلی وو چې کرایمیا د اوکراین برخه ده او پر روسیې د کرایمیا په تړاو د امریکا بندیزونه به تر هغې په خپل ځای وي چې تر څو روسیې کرایمیا بیرته اوکراین ته نوي سپارلي. روسیې د کرایمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله او په غیر قانوني توګه یې له روسیې سره یو ځای کړه. د امریکا رسنۍ راپور ورکړی چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ پریس اژانس او نیویارک ټایمز رسپانډ ویلي چې ماسکو په خفیه توګه د هیواد په سویل لویدیځ سیمه کې کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې دا د 1978 کال د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواکونو تړون څخه سرغړونه ده. د ټایمز ویلي چې روسیا د میزایلو دوه بیټالینز لري چې د تیر کال په اخره کې فعال کړي وو. د اوباما ادارې مخکې روسیه په دې تورن کړي چې د توغندیو د تجربو کولو سره یې د تړون څخه سرغړونه کړې ده. وروستۍ خبر د قازقستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکې خبرې د یو ورځ لپاره ځنډولې دي. په دې خبرو کې روس، ایران او ترکیه برخه اخلي چې پکې د شام حکومتي او د یاغیانو ډلو استازي هم شامل دي. په دې کې ځینې استازي د خبرو لپاره له مخکې نه پلازمینې استانه ته رسېدلي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستافین دی میستورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل چې ګلایا ځوان دی کول پروان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په مومند ایجنسی کې ځانمرګي برید د دوو لیوي سرتیرو په ګډون څلور کسان وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي دي.
چې ساعت نیمه بجې خوب شوي که نه زمونږ کور نږدې دی، مطلب دا چې یکدم فایرنګ شو، فایرنګ نه پس دمکه وشوله.
په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې یو پاکستانی سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. په فاټا کې یو نوی سیاسي ګوند په خپل فعالیت پیل کړی دی. دا چې په قبایلي سیمو کې ځایي سیاسي ګوندونه څومره اغیز لرلای سي یو کارپوه یې پاړه وایي.
د کوم فاټا ریفارم خبره کېږي که چېرته دا وشي نو دا قبایلي لکونه پارټي د مستقبل ډېر روښانه وي.
په بلوچستان کې ډاکټران وایي د مرګي ناروغي مخ پر زیاتېدو ده، خو د متخصصو ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی.
په بلوچستان کې کشپته ویا لکه آبادی ده، په دې کې موږ تقریبا اوس اته کسان یو هغه سپیشلیست باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو.
په د پاکستان پوز مشر وایي په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د پایلوب د امنیت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. د فاټا او افغانستان په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده. لمشال راډیو سره وسی. زموږ غږ لمشال راډیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال راډیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دوغ دواړو هم لمشال راډیو سره ځان ملګری کړي. د مشال راډیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس راځو لمړي راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن سهار په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې ځانمرګي برید شوی چې د دوو لیوي سرتیرو په ګډون څلور کسان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. له برید وروسته په غلنۍ یکه غونډ او میا منډي کې ګرز بندیز لګول شوی او د ګاډو تګ راتګ هم بند کړل شوی دي. بلخوا په سیمه کې د سرکاري ودانیو په ګډون سکولونه هم بند کړل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د لیویس فورز چارواکو پوینا چې دغه چاودنه د غلنې هیډ کوارټر په لوی دروازه کې هغه محل شوی چې ځانمرګي برید کوونکي د هیډ کوارټر ودانۍ ته د ننوتو په کوشش کې و. خو د یاد فورز غړو ایثار کړ. د غلنې د سیمو اوسیدونکي او خبریال شاکر الله محمد وایي چې دغه چاودنه د 9 بجو نه وړاندې شوی او هغه یې اوازونه واورېدل.
چې ساعت نیمې بجې خو شاوي کنه زمون کور نږدې دی، مطلب دا چې یک دم فایرنګ شو، فایرنګ نه پس دماکه وشوله. خو لکه عین شاهدین داسې وایي چې مطلب دا چې دوی دې دین کې د کسانو دو دریو الله اکبر آواز شو. اوس غلنې بازار بند دی، مطلب دا چې سکوټي سرچ شروع کړی دی چې هیڅ حکمانه جانې ته پرېدی نه جي.
د چاودنې وروسته په غلنې یکغون او میامنډۍ کې کرفي ولګول شو او د ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شو. په سیمه کې د سرکاري ودانو په شمول سکولونه هم بند کړی شو. ولې تلاشي اپریشن هم پیل شوه. چارواکي دا هم وایي چې دغه ودانۍ ته دوه ځانمرګي د ننوتو کوشش کاوه چې یو د لیویس فورس د غړو لخوا په ګولو وویشتل شو، ولې دویم ځانمرګي ځانوال وځاو. چې په دغه چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنان چې پکې د لیویس فورس دوه غړي هم شامل دي مړه شوي، ولې څلور نور زخمیان شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
لا مومند څخه ځو د جنوبي وزیرستان پر لور. په قبالي سیمه جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ پنځشته کې یو پاکستانی سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پیرته د دوشنبه په ورځ د توی خلې په زرمیلان سیمه کې تر هغه وروسته رامنځته شوه کله چې د سړک پر غاړه بمی چاودنه کې د درو سرتیرو له وژل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیات کول. د دې پیش مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پر ڈیرا اسماعیل خان کے دے امنیتی فورس سارا تڑل یہ دے خفیہ ادارے یو اکمن او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ تیرا شپا مسحتن مال مشال ریڈیو تویلی دی چھ دے دریام پورس دے سولی وزیرستان تحصیل تو خلاصی میں زرمیلان پیو کلی دینار خیل کے دے لٹھون عملیاتو پا دوران کے درے طرح گر مڑا او دے امنیتی فورس یو سر تیرا و جلائی او بل پر ہر جلائی شوائی دا غوزرایی دا هم را وشول چه دلتون دا غا عملیات پا دا غا ورز دا غی پیش او مرگ جوبل پا زواب کشه لگیا کرای شول کلا چه دا زرمیلان پا سیمه کشه دا امنیتی فورسز پا یو گاڑی کشه سوارا سر تیری پا بمی چاو دن والواتل دره مده او دوا نور پا رار جلی شوی و وشولی و زرایی دا هم زیاده کرا چه دلتون پا دوران کشه او دا اجتماعی سیمایی زی زیماورای دا قانون لان دے دسلمان خیل کا بالیانو نولس او پنزر نور کا سونی والی بندیون کڑی شوی او دے ساؤت وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ دے دوی درے گاڑی ہاں پخ پل تاویل کشے آخستی دی ذرائع دا ہاں وویل چھ دینی والیو بندیانو نا پشتنے گا وجنے لگیا دی چھ پا جورم کا کڑ مجرمانو تا رسائی آسانا شی دا دے ہاں یادوی چھ دیسی میں دے کا بالیانو مکملہ نا کا بندی لا دا وقت ہاں جاری دا ٹول لیارے او دے کبالیانو تک را تک بند حتا چھ دے ٹلیفون سلسلہ ہم ان کا تا کڑے شوے دا. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پو لسنی مباجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پو یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پو پاباندی دو بجو
دا کرخی پغالا
پو دوانی مباجو
دا نڑے رنگونا
پو درینی مباجو
پرگنے
پو پوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پو سلورنی مباجو.
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په قبالي سیمو کې اوس مهال دوه ځایي سیاسي ګوندونه شتون لري، خو اوس دغه سیمو کې د پاکستان عوامي انقلابي لیک په نامه د یو بل سیاسي ګوند بنسټ کښېښودل سو. دا چې په فاټا کې به دا ډول ځایي سیاسي ګوندونه مستقبل شوي او د ولس د ستونزو په هواري کې به څه رول ولوبوي. مجید بابر په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو د تیر ګل په ورځ د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خودو. دا چې دغه نوې سیاسي ګوند څه ایجنډا ده او د دې نوې سیاسي ګوند ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د یاد ګوند نوې چیرمن ملک ضربت خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
ان شاء الله جی مونږ پورا پورا دا کوشش اند و ان شاء الله د عوام لاندې مونږ توقع کوو چې دا ګوند ان شاء الله چلیږي او مونږ سره پورا پورا تعاون کوي دغه خلکو باندې ډېر تقریبونه ډېر باندې مصالحې تېرې شوې وجي چې څوک هم د آزاد خلتلي خلکو سره بیا واپس نه دي میلاو شوي چېره تاسو ته ضرورت شته یو تاسو ته خورو یو ته لګېږي بس واپس کتلی نو جی ان شاء الله مقامی پارٹی وتا جو شن ان شاء الله خو ما خو په دغه دوه کام کې خو خوشحالي کې خو به شریک وی کنه
د دین مخ کې هم په قبایلی سیمو کې د مقامی سیاسي ګوندونو بنیاد اخودل شوی وو خو تر دا مهال دغه ګوندونو په ولس کې کوم د پام وړ محبوبیت نه دی تر لاسه کړی دا چې د دې نوی ګوند سیاسي مستقبل بسوي د دې پښتنې په جواب کې د باجوړ قبایلی سیمې یو سیاسي کارکونکي او ملک حاجی رسول خان دا نظر لري
د پټی پیلې او د مرکزی شیرشپ
دا چې قبایلی ولس کې آیا دومره سیاسي شعور شته چې د یو مقامی سیاسي ګوند د سوري لاندې رايوځي شي او د خپل ستونزو سیاسي حل راوباسي د دې پښتنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ وایي
لکه مخکې چې لا محسوس ته بوله چې کوم پارټي وا اته کې په دیو جنا کوم شو چې اختیار دې زیات او مضبوط وو نو اته کې هیڅ کوم چانس نه وو بلکې بندیزونه وو په سیاسي activities bande biar kala ot am show siyasat mein khush ho reform lag raha hai time for time bande na bhi mali check up party jura kar am das 10 ke jura kar che da you election paper kal to so no us extent se the kabaili ilakuta the political parties act no us ka us kam judi ki che rakam fata reforms khabar ki ka chat khada usi
د پاکستان عوامي انقلابي لیگ ګوند چیرمن وایي چې د دوی د نوي ګوند باندې زر په نورو سیمو کې خپل تنظیمي کار پیل کړی
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
نه شته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اسمو ژغله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري او زه د کوټ پر لور په بلوچستان کې ډاکټرانو ویل دي چې د مرګي په مرز د اخته ناروغانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی ځکه چې زیاتره خلک په سمه توګه د دې ناروغي درملنه نه کوي بل خو په دې برخه کې د متخصص ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی ډاکټران وایي د دواین لاره د ناروغي کنټرول دی سي په دې اړه نور حل د کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
په پاکستان کې 2% کسان د مرګي په ناروغي بوختي خو په لسانه علت کې دغه کچه نور هم زیاته ده د خبره د بولا میډیکل کمپلیکس د نوروجي د څنګ مشر ډاکټر پروفیسر سلیم بړی چې 13 ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده ورسره د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر سلیم بړی چې اول چې د دې ناروغي علاج د دواینو د لارې کېدلای شي
د مرزان چې دی پاکستان کې بخي زیات سپیشلیز موږ په لسان کې پرسنټیج ما په خل سن نور می زیات دی ول دې وجه چې دی خلک ایجوکیشن نستا تعلیم نستا خلک په دې باره کې زیات هم نه دی هغه داسې مرزان چې دی زیات سملا غول بیا هغه موږ خو منو زه مسلم کار نه دی لیکن موږ دا چې چې مرګ خپل یو علاج لري په کار چې دا دی چې علاج مرته دی د علاج هم ګران علاج هم نه دی سم علاج وي څلور کال پنځه کال مجبور په سم سي لیکن بد قسمت څه موږ بلوچستان کې دې باره کې خلک خاص دغه نستا غي پیدایش خواخه ته شپته کال عمر کې د مزان اتر ستمبرږي
د ډاکټرانو په وینا چې په پاکستان کې دا وخت د مرګي شل لکه ناروغان وجود لري خو د دې د علاج لپاره یوازې 200 ډاکټران کار کوي په دې اړه به غوښ سو و نیرو سرجن ډاکټر امان الله کاکړه
په بلوچستان کې کشپیته اویا لکه آبادي ده په دې کې موږ تقریبا اوس اته کسان یو هغه سپیشلیست باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو د مرګي مریضان مرض داسې دی چې خلک یې تر اوسه پورې پوره ښکاره کوي نه یا تقریبا چې کوم د عام ډاکټران دي چې موږ جی پي ورته وایي جنرل فزیشن ورته وایي چې په کلیو کې ناست دي هغه د دوی په علامتو باندې ښه خبر نه وي د مرګي مرض داسې دی چې په هغه کې انسان یوه قسمه داسې واته جنرالایزډ اپیلپسي وایي پاکې مریض بې هوشه د خولې څخه زګون راځي خرکه یې ځي کله کله زبه مزدوبي د خولې څخه وینم راځي هغه د رڼې بولې پاکې ووځي او سترګې بالا وسي نو یو څلور دوه درې منټه کې دغه سوي بیا لا بعد مریض په خوب کې وي داسې یو قسمه دا دی چې په هغه کې مریض د لیونتوب تر چمونه کې کله کله په ځان اخته وي نو څه غږ ورته کوي دی غږ نه درته کوي دی خپلې کپړې پورته کوي زبه شوروي یا دغه سلاړې تیروي دا چمکوي
د ډاکټر امان الله کاکړ په وینا چې د نورو ناروغیانو په ډول د مرګي ناروغي هم د دوایان د لارې کنټرول کېدلی سي په کار دی چې خلک د دغه ناروغي په سمه توګه علاج وکړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غل مشال رادیو څخوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوز په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ په لوبي د امنیت لپاره هر ممکن همکاري کوي بلخه د پاکستان سوپر لیگ مشر نجم سیټي ویلي ک بهرني لوبغاړي په لاهور کې فائنل لوبه کې ګډون ته تیار نه وي نو پاکستانی لوبغاړي به دا لوبه کوي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رابیا کرم خان را کوي
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوز په لاهور کې پاکستان سوپر لیگ فائنل لوبه کولو لپاره به هر ممکن مرسته ورکوي د پوز د مطبوعاتو د څنګه ISPR لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د نهي په ماخام په لاهور کې د سلامتیا غونډې په موقع د پوز مشر وینا وه چې د لاهور غونډې بریدونه زموږ کامی عزم او د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره روان کوششونه نشي کمولی د پوز مشر وینا وه چې د PCL فائنل میچ به د شیډول مطابق وي او پوز به د لړکې هر ممکنه سکیورټي مرسته ورکوي پوز مشر ویلی چې د هر قسمه وسلوالو د غي سهولتکارو مالک مکوونکو او وسلوال ته پناه ورکوونکو پر ضد د خون ملکی سخت کاروایی وکړي شي جنرال قمر جاوید باجوا دا هدایت هم وکړو چې د لاهور په ترهګری سپیخه کې ککړ وسلوال د زر مخه ترا وسته شي بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویلی چې د پاکستان سوپر لیگ فائنل میچ په لاهور کې کیږي او که غیر ملکی لوبغاړي په دې کې برخه ناخلي نو پاکستانی لوبغاړي به دا میچ لوبوي لدی وړاندې د پنجاب سوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلی وو چې پنجاب حکومت به د PCL لوبغاړو ته مکمل تحفظ ورکوي او PCL فائنل لوبه په لاهور کې د کولو کوشش کیږي واضح دی چې فیډریشن آف انټرنیشنل کرکټرز اسوسییشن غیر ملکی لوبغاړو ته ویلی وو چې په لاهور کې د فائنل لوبه کول نه دي وکړي ځکه چې هلته اوس هم امنیتي حالات ښه نه دي هم تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم په لاهور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت ویلي دي چې وسلوال ته کامی اعظم سره مؤثره جواب ورکول یوازنۍ لار ده دوی ویل چې ترهګري به منطقي انجام ته رسول کیږي د پنجاب صوبې سرخار لاهور په چیرنګ کراس سیمه کې د ګل په ماخام شوې چاودنه کې 43 کسان وژل شوي وو او د 80 نه زیات ژوبل شوي وو دا یو ځانمرګي برید وو په دې کې د پولیس محکمې دوه افسران ډي آی جی ټرافیک کیپټن ریټایرډ احمد مبین او SSP زاهد ګوندل هم وژل شوي وو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لندو صفو 2013 14500 ولزراتسواتیا او 15000 کیلو هرتز اوریدل شي
زموږ غل مشال رادیو خاوري چار ورځ د سهار لنه او بیا تر مازیګر تر شپږ بجو پر خبرونه لري د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو تړونونو سره په ټکر کې ده د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پاکستان پولیس په هغه هیواد کې افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي په دې اړه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونز د هواري لپاره دوه اړخیزه بحثونه هم روان دي په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې واوري
افغانستان هیله شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان نوې راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشن به پروز ازادي رادیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډیروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دوی هیله لرو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي. د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوړ خيزو او درې خيزو تړونونو سره په ټکر کې دی.
جانبې کې په پاکستان دارین می باشه.
میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کیږي. د پوینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په ورځ پاکستان ته سفر وکړ. هيومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا UNHCR هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه د توانیدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې UNHCR هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د UNHCR ویان بابر بلوچ د دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې نه مخکې افغانان خپل مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډیر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 شو اوس $100 شو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی ده دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاصي نتیجې سره خو مونږ اتفاق نه لرو. صاحب
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغشتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند به اساسه ادعا بللې ده او وايي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نور اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډیری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کیږي او ځینې وختونه د پاکستاني پولیسو لخوا بندي سوي هم دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. انډیپندنت رسپانډي د سعودي عرب لخوا د شاوخوا 40,000 پاکستانی مزدورانو له هیواد د ایستلو موضوع ته کتنه کړې ده. رسپانډي لیکي سعودي عرب وايي شاوخوا 9,000 کسان یې د ویزو ستونزو او امنیتي اندېښنو له کبله بیرته کورن ته لیږل دي. خو پاکستان وايي سعودي ته تللي پاکستانی وګړي په غیر قانوني کارونو کې لاس نه لري او نه هم له وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
انډیپندنت رسپانډ د ځای میډیا لخلیلی کی سعودي عرب په تیرو سلورو میاشتو کې خواوشا 40,000 پاکستانی مزدوران له هیواده بهر وستل دي. رسپانډ د سعودي غزټ نومي اخبار په حواله لیکي چې د کورونو چارو وزارت ناصرګندو چارواکو ویلي د اکتوبر 2018 راهیسې د ویزې خلاف ورزو او امنیتي اندېښنو لامل خواوشا 9,000 کسان له ملک نه وستل شوي دي. په مبینه ډول په لوی شمیر کې د خلکو وستلو بهیر په دغه ملک کې په داسې حال کې مخې ته راځي چې یو کال پورې د تنخواګانو د نه ملاوېدو په سر په هیواد کې د نن نه قراری و او د تیلو د بیو راټیټېدو لامل د سعودي عرب اقتصاد هم له مشکلاتو سره مخامخ شو. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په لوی شمیر کې مزدوران د کار روزګار په تکل سعودي عرب ته ورځي. په دې کې ګڼ شمیر پښتانه شامل دي چې په سعودي عرب کې مزدوري کوي. د دوی ویزو ته اقامه ویل کیږي او د کفیل په واسطه هلته په قانوني توګه پاتې کیږي. رسپانډ لیکي د سعودي رسمي شمیر ښایي چې د 2012 نه د 2015 پورې خواوشا 2,30,000 پاکستانیان له هغه هیواده وویستل شول. د بشري حقوقو
حقوقونو د سر نړیواله اداره او د انساني حقوقونو لپاره کارکونکو نور تنظیمونه وای په دې کې په غیر قانوني ډول مزدوران وهل کیږي او په ناسمو حالاتو کې بندیوان وي. د یورپین یونیورسټی انسټیټیوټ د 2014 رپورت وای په سعودي عرب کې خواوشه نه لکه پاکستانیان روزګار کوي. رسپانه لیکي د سعودي لوړپوړو چارواکو هیواد ته د پاکستانیانو د ورتګ سارنې پروسه په لا سختولو غږ کړی دی. تر دې وړاندې پاکستان ویلي وو چې له هیواده سعودي عرب تللي مزدوران له وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه هم په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ دي. په بهر هیوادونو کې د اوسیدونکو پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت وایي د تیرو کلونو په نسبت سعودي ته تلونکي افرادي قوت کې تر 100,000 پورې کمی راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري. د غرمې 12:30 بجې سوې. ګلایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د مومند ایجنسی په غلنې هډ کوارټر کې نن سهار په ځانمرګ برید کې د 2 سرتیرو په ګډون 4 کسان وژل شوی دي. په برید کې 4 نور کسان ژوبل شوی هم دي. د سیمه د مشال اړوي خبرال د چارواکو په حاله وایي چې 2000 برید کوونکي د پولیټیکل کالونی په لوی دروازه ورغلل چې یو پکې ځان والوزو او دویم د امنیتی سرتیرو په ډزو کې وژل شو. د برید مواري چانه د منلي د جنوبی وزیرستان تحصیل توی خلی زرملند سیمه کې د ګل پورز د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې درې مشکوک وسلوال او یو فوزی وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشاله دی ویل چې دا نخته د لټون عملیاتو پر مهال په دینارخیلو کې شوی. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویلي چې فوج به په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبي لپاره هر ممکن همکاری کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګه آی ایس پی آر پونو په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر دا سرګندونې په لاهور کې د فوجي چارواکو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګ برید کې په رامنځته شوي مرجوبلې غمرازي شریکه کړي. د وزیر اعظم د دفتر پرون یو بیان کې ویلي چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګری شریک دښمن بللې او ټینګار یې کړی چې دا ډول بوزدلانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نشي خنډ کېدی. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړی چې نوموړی تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا رسانه ایروپور ورکړ چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول تړون څخه سرغړونه ده. او د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکو خبري د یو ورځ لپاره ځنډولې دي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوښتو.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ګل په ماخام په لاهور کې شوی ځانوجون کې بریت کې د دوه پولیس اعلی چارواکو په شمول 14 کسان مړه او د 100 نه زیات جوبل شوی دي. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي داخله وزارت په لاهور کې د ترهګرۍ د خطرې الرټ په 1 فروری جاري کړی وو او خار ته د دوه وسلوالو د رننوتو اطلاع وه چې پکې یو ونیولې شو. خو د اطلاع باوجود د پنجاب اسمبلی د ودانۍ په وړاندې د مظاهرینو را رسیدل او رایوځي کېدل د خطرې علامت وو. ورځپاڼه کی چې ملک د ترجیحاتو ټاکل همیشه مسله پاتې شوې ده. په یو خار کې د امنیت خبرداري ورکول وروستو لومبي ترجیح د خلکو د ځان او مال تحفظ په کار دی. خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې داسې نه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکزی او صوبایي حکومتونو لپاره کار دی چې داسې خبرداري وروستو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د خپل برخې ځمداریانی په خطوګه تر سره کولې نو حالات به اوس داسې نه وو بلکې ډیر خبو. ورسپانه لیکي چې په سنټ کې څو واره په قامي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدو په حق لویلې شوې دي. خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. نو په کار ده چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي او په قامي اکشن پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي. ورس پانا پا اخیر کی لکی چې په پنجاب کې د وسلوالو د پټن ځایونو موجودګۍ په حق لا چې کم اوازونه پورته کیږي نو په کار دا چې پر ضد دی عملیات وکړي شي او حکمرانانو له هم په کار دی چې صرف د غندنې په ځای دی د وسلوالو خاتمه لپاره عملی ګامونه پورته کړي. جنگ ورس پانا په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورس په لائن اف کنټرول د هندي فوج په ډزو کې درې پاکستانی فوجیان وجلې شوې دي. ورس پانا لیکي چې داسې قسمه ګامونو لوجه دواړو خواو ته تاوتریخوالی نور هم سیوا کې دی شي. ورس پانا لیکي چې پاکستان له پکار دي چې د نړیوالې ورورولۍ سره د رابطه وکړي او هندوستان دې ته اړ کړي چې د ملګري ملتونو په قراردادونو عمل درآمد یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت رسپانډ په پاکستان کې د یو عدالت لخوا د ویلنټاینز ډیل منځلو په ضد د حکم ورکولو او ګارډین رسپانډ بیا د افغان کډوالو په خوندیتوب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په پاتې راتلو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
انډیپینډنټ رسپانډ لیکي په پاکستان کې په لسی کچه د ویلنټاینز ډے په لمانځلو په میډیا کې د دې پاړه په پروګرامونو جوړولو له دې قبله بندیز ولګول شو چې دا د مسلمانانو د روایتو برخه نه ده. په ویلنټاینز ډے د بندیز حکم د اسلام آباد یو عدالت جاری کړی و. له دې وړاندې تیر کال هم په ویلنټاینز ډے د بندیز لګولو یوه ناکامه هڅه شوې وه. انډیپینډنټ رسپانډ لیکي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په دې وروستیو کالونو کې د ویلنټاینز ډے لمانځل زیات شوي دي خو مذهبي ډلې د دې مخالفت کوي. رسپانډ لیکي په تیرو کالونو کې په پاکستان کې په مقامي کچه په ویلنټاینز ډے لمانځلو بندیز لګول شوی و خو چا ورته ډېره توجه نه وه کړې. بلخوا ګارډین رسپانه د هیومن رائټس واچ په حواله لیکي د پاکستان حکومت لخوا په زرګونه افغان کډوال له هیواده د وستلو او د ایشوان په خطر کې د چول رستو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې کې پاتې راغلي چې دایي حفاظت وکړي او پر دې کار د پاکستان د حکومت غندنه وکړي. ګارډین لیکي تیر کال د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته له هیواده د وتلو حکم ورکړ چې د هیومن رائټس په وینا ورسره د افغان کډوالو د تنګولو او یارولو حالات پیدا شول او د جولای میاشت 13 په دې خوا نستې شپږ لکه افغان پاکستان پر خودو ته اڑشل. ګارډین لیکي د کډوالو ادارې ویان دی آریان رومری ویلي یون ایچ سی آر په افغانانو د فشار په اړه اندېښنې لري. نوموړی دغو پیچلو حالاتو ذکر وکړ چې ورسره د حالات پیدا شوي دي. د آریان رومری په خبره په دې کې د پاکستان پوځي عملیات، اقتصادي ستونزې او د افغان حکومت لخوا د افغانانو خپل هیواد ته د بیرته راتللو لپاره هڅول شامل دي. بلخوا سره وړاندې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په دایې هواد کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر پای غوښتلې ده. ګارډین لیکي د مهاجرت نړیوال ادارې یا IOM یو مشر لارنس هارت ویلي دا سمه خبره نه ده چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو سره د رویې په اړه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاتې راتللو نیوکې وشي. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له ځینو نورو سره د دې حالاتو سمول لپاره ډېر کارونه کړي دي خو هغه یې ولسته نه دي پډاګه کړي. لارنس هارت وایي چې نړیوالو ادارو ته په پاکستان کې د خپلو کارونو لپاره ځای برقرار ساتلو ته ضرورت وي او په خپلو بیانونو کې د خلکو مخامخ ارس په ډاګه کول د کارونو لپاره موقع لمنځه وړل شي. ګارډین لیکي د هیومن رائټس واچ د نیوکو سره نورې ادارې هم اتفاق لري.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
سپین مانی وایي د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سبب کوم قانوني مسله نه بلکې د اعتماد کمیدل. د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن ورسته له هغه استعفا وکړه چې د روس له سفیر سره د خبرو اترو جزئیات روس واسول. نوموړي په خپل استعفا کې لیکلي چې د دې خبرو اترو په اړه د امریکا مرسیال ولسمشر ته بشپړ معلومات نه ورکړي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت د پیل راهیسې دا لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکي دي چې استعفا کوي. په دې اړه نور حال اجمل آند وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مایکل فلین د اعتماد د کمیدو له کبله له نوموړي وغوښتل چې استعفا ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل دا اقدام د کومې قانوني مسلې له کبله نه و. سپایسر وایي د جنرال فلین اړوند مسله مو له څو اونیو راهیسې هره ورځ څېړله څو حقیقت پیدا کړو. دا د قانوني دلایلو له کبله نه و بلکې له دې امله چې د فلین او ولسمشر ترمنځ د باور سطحه راټیټه شوې وه. دې نتیجې ته ورسېدو چې ولسمشر د داسې یو تغییر راوستو احساس وکړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین یوه ورځ مخکې له دې امله چې د ډیسمبر په میاشت کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو اترو په اړه لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته پوره معلومات نه ورکړي استعفا وکړه. د روسیې له سفیر سره د فلین د خبرو پر مهال باراک اوباما د امریکا ولسمشر او مایکل فلین لا د ملي امنیت سلاکار نه و. دا هغه وخت و چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د استخباراتي رپورټونو وروسته پر روسیا د نوو بندیزونو یو مجموعه چمتو کوله. مایکل فلین د ډونالد ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ویلي و چې د دې بندیزونو په اړه یې د روسیې له سفیر سره خبرې نه دي کړې، خو د فلین په استفالی کې راغلي چې د دې خبرو اترو په اړه یې د ولسمشر مرستیال او نورو لوړ پوړو چارواکو ته پوره معلومات نه و ورکړي چې له کبله یې بخښنه غوښتي. تر اوسه روښانه نه ده چې د مایکل فلین پر ځای به څوک د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وټاکل شي، خو د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې څوکۍ لپاره پر څو پیاوړو کاندیدانو غور کوي.
The president is currently evaluating a group of very
Spicer way ولس مشر دا مهال د سوډی رو پیاوړو کاندیدانو په اړه غور کوي. دا سی وسوک به وټاکي چې په دایمي توګه د ملي امنیت د سلاحکار څوکۍ ډک د امریکا د ولس مشر د ملي امنیت د سلاحکار استفاق سلاملونه هم لرل. جمهوری غوښتونکو سناتور چان مکین په یوه اعلامیه کې ویلي د فلین استفاده روسیې په وړاندې د ټرمپ د ادارې پر نیت شکونه پیدا کړي. یو بل جمهوری غوښتونکو سناتور روی بلنټ چې د سنا د استخباراتو د کمیټې غړی دی په یوه رادیوي مرکه کې ویلي د دې کمیټې استاسي باید ډیر سر له مایکل فلین سره خبرې وکړي او له هغه د سیاتو پښتنو ثوابونه وغواړي. خو د امریکا د استاسو د مجلس رئیس پال راین پرون په یوه خبري غونډه کې ویل په دې اړه له وخت مخکې قضاوت نه کوي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړه
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیل خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. د غونډې ته پر روس سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندوستان استازي وربلل شوي دي. دا له دوه میاشتو څخه په کم موده کې دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د داسې غونډو کوربتوب کوي. لومړۍ غونډه د ډسمبر پر 28 نیټه جوړ شوې وه چې یوازې پاکستان، چین او روس پکې ګډون درلود او افغانستان ته پکې بلنه نه ورکړل شوې. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
د دسمبر د 28 نیټې د غونډې برخلاف د ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته ویل د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللې. راي
اشتراک در مشخصه کې در مسکو برگزار میشه.
خغلی مستقنی وای په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نور هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځنګړو استازو په سطحه د زینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د زینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډه ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ترتاس خبری اژانس رپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځنګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځنګړی توګه وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبري اترې کودل شوه. همدا موضوع د دسمبر په 28 نیټه په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شو، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال لدی کبل چې دی غونډې تنو وربل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو د غونډې ته د افغانستان استازي وربلل شوی دی.
ارزیابي وضعیت
خغلی مستقنی وای دا غونډه د وصیت درسونه پاړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولای چې سمارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې لا اصول او ثبات سره مرسته وکړي، کېدای شي داسې غونډې د سیمه لپاره خطرناکې ووسی. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړېږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو هم تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره له طالبانو سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسي وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی د مسکو غونډې ته یې استازی نه دی بلل شوی. در دې مخکې په افغانستان کې د ناتو امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن ویلی و په افغانستان کې د روسیې پراخیدونکو رول او پر مخالف وسلوالو زیاتیدونکو اغیز په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د ناتو هڅې لستونزو سره مخ کړي. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او کنه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړلو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
امن مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شي د دې کې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کوم غدا چې تو جهاد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز هر کال په نړۍ کې د پوځي توازن په اړه د خپل څېړنو راپور خپروي. په دې راپور کې د یو سل یو اویا هیوادونو د پوځي وړتیا او د پوځي اقتصاد ارزونه کیږي. د دې مرکز د سرجنۍ کال په راپور کې د نړۍ د نور هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه هم تحقیق شوی دی چې رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه خپل کلنی ریپورت کې د افغان ځواکونو د وړتیا، د طالبانو د فعالیتونو او په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو په اړه ځینې جزئیات خبره کړې دي. په دې ریپورت کې راغلي چې 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی او ځکه په دې کال کې شاوخوا 20,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. خو امریکایي رسنۍ بیا د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله شاوخوا 14,000 ته رسیده. دغه راز د طالبانو لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیول د افغان حکومت لپاره یو لوی ضربه ګڼل شوې ده. په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې وایي افغان او په افغانستان کې مشت امریکایي او ناټو ځواکونو د 2015 کال له جګړو درسونه اخیستي او په مختلفو برخو کې د پرمختګ او خوالي د راوستلو په هدف تمرکز زیات کړی دی. راپور وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د مشرتابه، استخباراتو او لوجستیکي وړتیا پیاوړه او خکولو ته پاملرنه زیاته کړې ده. په راپور کې له افغان هوایي ځواک سره د سوپر ټوکانو سپکو جنگي الوتکو او MD-503 ډوله جنگي هلیکوپترونو یادونه هم شوې ده او د دې ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم او ګټور ګام بللی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز پر رپورت کې په 13 میلادي کال کې په هلمند او قندوز کې د طالبانو او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه هم شوې ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس زو د کابل پر لور. د افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن وای په کابل ښار کې د ولسمشر د لمړي مرستیال عبدالرشید دوستم د پلویانو لوري د پوسټو جوړولو خلک اتشمن کړي دي. د دغه فیډراسیون مشر صدیق الله انصاری تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د کابل په شیرپور کې د دوستم اړوند کسانو د ولسی پلویانو تر نوم لاندې یو شمیر پوستې جوړ کړي. حکومت پر وړاندې هیڅ ډول غبرګون نشي. د ولسمشر د لومړي سال دفتر بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه مختلف دي څو د عبدالرشید دوستم د کور او د هغه د شاوخوا سیمو امنیت وساتي. په دې اړه نور حال د عباد الله حنانزي په راپور کې واوري.
د افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن رئیس صدیق انصاری وایي په وروستیو کې د کابل ښار په شیرپور کې د عبدالرشید دوستم پلویانو امنیتي پوستې جوړې کړي او دغه ساحه تر ډیره په یوه نظامي ساحه بدله شوې.
د ده په کور او شاوخوا سیمو باندې د ولسي خلکو په نوم د ده طرفدارو په نوم خلکو پوستې جوړې کړي دي. هغه حرکتونه چې اوس په کابل کې په لاره اچول شوي دي او حکومت د هغې په وړاندې جدي غبرګون پر ځای د چوپتیا غوره کړې ده، دا د افغانستان د خلکو په روان او روحیاتو باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
له دې مخکې وال سټریټ جورنال راپور ورکړی چې د جنرال دوستم ساتونکو د کابل د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې تازه ځینې پوستې جوړې کړې. په راپور کې راغلی چې عبدالرشید دوستم پولیسو ته د خپلو هغو نهو ساتونکو د نیولو اجازه نه ده ورکړې چې د لوی څارنوالۍ له لورې یې د نیولو امر شوی و. وال سټریټ جورنال همداراز په ډاګه کړی چې عبدالرشید دوستم اوس د سلګونو ساتونکو لخوا په کابل کې ساتل کیږي چې ښایي د ساتونکو شمیر یې زرو کسانو ته ورسیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دا راپورونه ردوي او د عبدالرشید دوستم پر وړاندې د ځینو کړو یو توتیا بولي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرحمن ازادي راډیو ته وویل دای بای د جنرال دوستم د ساتونکو لخوا هیڅ کومه پوسته نه ده نیول شوې. دا ټول د ملي امنیت د دولسم مدیریت اړوند کارکوونکي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي او د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې چې د وزیر اکبر خان غونډې هم پکې راځي مکلفیت لري او خپل دند سر ته رسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي د عبدالرشید دوستم نه تنه ساتونکي د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاد ادارې په جلب کې مرسته وکړي. صدیقي ویلي کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د نه تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدام کړی او پایلې له لوی څارنوالۍ سره شریکې کړي دي. یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان بیا وایي چې حکومت د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی. سیاسي کارپو ودیر صافی وایي افغان حکومت باید قانون پر ټولو پلي او خپل حاکمیت تثبیت کړي.
حکومت باید خپل حاکمیت تثبیت کړي او عملي کړي په داسې مواردو کې داسې چې د ټول قوتونه د تنظیمو د عذابو د خپل د
پخوان نظامی کارپو زلمی وردک وایی پا داس مواردو که ده حکومت چپتیا با پر حکومت ده خلکو بیباوری لازیه تکنی. خغلی وردک ویل که چیری حکومت ده خلکو چخه ده قانون ده پلی کولو تمه لری لمرای باید خپل قانون پلی او عدالت تمین کنی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. نیورشان زورسپانې په خپله یوه لیکنه کې د هغې افغان میرمنې کیسه بیان کړې چې وسلوالو یې درې زامن وژلي دي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله یوه مقاله کې د هغې افغان ښځې شایمې موضوع راخیستې ده چې په یوه ورځ ورله افغان طالبانو درې زامن وژلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د کابل د یوې ګڼ مېشتې سیمې د غره په بیخ کې میرمن شایمې د کلونو راهیسې په ډېر سخت مهنت سره د خپلې کورنۍ لپاره یو کور جوړ کړی و. د غوران ویجاړ کور کې اوس هم د هغه وخت نښې تر سترګو کېږي چې کله به د شایمې د بچونه ډک وو او خاوند یې ژوندی و. خو اوس په دغه کور کې موجود هر څیز هغې ته د خپلو زامنو یادګیر نه کوي. په مخامخ دیوال د ګړی د ستنو ټک ټک ورته کور ته د زامنو د راتګ وخت یادوي او په کور کې شوی نوی رنګ روغن ورته د هغه واده یادونه رامخته کوي چې هډو ونه شو. د دې نه علاوه په کور کې یو شمیر انځورونه چې څه په فریمونو کې لګیدلي او سنا هر وخت شایمې ته د خپلو وجلې شوو زامنو یاد تازه کوي. دې سره سره یو د آب زمزمو د اوبو سکلو کټورۍ او بل د وجلې شوي زوی امان الله د لاس د پخلي سمسی. شایمې ورځپاڼې ته ویلي دي دا سمسی زما د زوی د امان الله د لاس نښه ده. دا زه هره ورځ د المارۍ نه راخلم، په اوبو یې وینځم او بیا یې په المارۍ کې ږدم. شایمه وایي دا نښه به تر مرګه پورې ما سره وي. امان الله د شایمی په هغه دریو زامنو کې یو وو چې تیره میاشت په کندهار کې سره د خپلو دوو نورو رونو د پولیسو په یو پوسته کې د افغان طالبانو لخوا ووجل شول. دغه دریو واړو رونو په افغان پولیسو کې دنده ترسره کوله. د ورځپاڼې په خبره په افغان جګړه کې تر دا مهال نارینه په ډیر ګڼ شمیر وجلې شوې دي او اوس هم وجلې کیږي. خدا داسې جګړه ده چې یو طرف یې هم نشي ګټلې، خو پکې افغان ځوانان هر ورځ وجلې کیږي. دا د شایما هر ورځ اوس د خپلو دریو زامنو د وجنې غم لمانځي. د هغې نور شپږ بچي هم شته او دغه درې واړه یې د ګټې وټې یوازینی ذریعه وه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس څو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکشاکوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی په کلي کې د نجونو ښوونځی دیوال نه لري چې له امله ډېری نجونې په اتم ټولګي کې سبقونه پرېږدي. دوی د پوهنې له ریاست غوښتنه کوي چې ښوونځي ته د احاطې دیوال جوړ کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ د برکشکوټ کلی اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلی د نجونو ښوونځی د احاطې دیوال نه لري چې له وجې اکثر نجونې نشي کولی چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي. یو تن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالي سیمو کې د نجونو تعلیم ډیر ضروري دی، خو نجونې د ښوونځي د احاطې د دیوال د نشوالي له امله په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي.
زما نوم اسلام خان دی. داسې دی چې مکتب د ولس لپاره او د خلکو لپاره ضرور دی او زمونږ مکتب دیوال نه لري. هغه جنکه چې مکتب ته راځي چې هغه پیغله شي نو بیا یې پلونه نه راپرېږدي، د اتم سره نه مخې نه پرېږدي چې مکتب له کومه ده ته احاطه ته وشي، نو جنکه به په پرده کې شي او هم به زمونږ تعلیم مخ په وړاندې لاړ شي.
د برکشکوټ د نجونو د ښوونځي عامر معلم ودان وایي چې که د احاطې د دیوال تر څنګ ورته د ګودام او ادارې لپاره خونی جوړې شي نو د دوی ستونزې به ورکمې کړي.
د اول سنف نه تر دولسم ټولګي پورې درې دورې موږ فارغان ورکړي. اوس غواړم چې د برکشکوټ د نسوانو لیسې لپاره احاطه اداره او تعبیرخانه نه لرو چې د شاګردانو د تدریس د خونو نه موږ استفاده ونکړو. د ادارې لپاره او د تعبیرخانې لپاره شاګردان په خپلو سیلفونو کې پځای شي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې دوی د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ښوونځیو پر غنیزو چارو کې د نجونو ښوونځیو ته لومړیتوب ورکړی چې د برکشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې دیوالې په سر کې راځي.
موږ چې د ودانیو د جوړولو ترمیم لپاره کوم وړاندیزونه په 1906 کال کې پوهنې وزارت ته مرسته کوونکو ادارو ته کړي دي، یو متوازن شکل باندې په هر ولسوالیو کې چې موږ پروګرامونه لرو لومړیتوب د نجونو ښوونځیو ته دی. تر کومه ځایه چې د خیبی ولسوالۍ د کاشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې د دیوال خبره ده، زموږ هڅه به دی چې موږ د مؤسساتو له خوا نه لومړنۍ مرسته ترلاسه کوو او یا د حکومت له لارې د وزارت معارف له لارې ترلاسه کوو، نو انشاءالله چې دې ته به لومړیتوب ورکوو.
په ننګرهار کې 902 بابه دولتي ښوونځي شته چې 3.5% یې ودانۍ نه لري او تر 1500 پورې ښوونځي د احاطې دیوالونه د څښلو اوبه او تشنابونه نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
جوڑ کا بخوب کے